شپږ بجې شوې د ازادي رادیو د مازیګرنۍ خبري مجلې د وړاندې کول لپاره زه رضوان مراد له تاسو سره هم دوستانو په دې نیم ساعت خبرونه کې چې د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی د پولیسو د پیاوړتیا لپاره یو لس کلنه مفصله ستراتیژي بشپړه کړې ده. د افغانستان د عدلي وزارت وی لسګونه سیاسي ګوندونه چې د یو کال راهیسې له دوی سره سب شوي د قانوني معیارونو د نه پوره کولو له امله له دې وروسته رسمیت نه لري. خو له هر سره مخکې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه چې احمد شیبر برابر کړي.
د پروان په مرکز چاریکار کې خپل سره وسلوالو نشته وکړه. د کندهار د سرپوزي له زندانه په تشتیدلو بندیانو کې دوه تنه بیرته نیول شوې دي او جنوبي کوریا وایي دې ته چمتو ده چې د شمالي کوریا د توغندیو د هر برید مخه ونیسي. د خبرونو تفصیل: د پروان ولایت په چاریکار کې د دوه غیر مسؤوله وسلوالو ډلو ترمنځ په نشته کې درې تنه ووژل شول او دوه ټپیان شول. دا نشته نن غرمه د دوه تورو شیشو لرونکو موټرو د سورلیو ترمنځ وشوه. د پیش پر مهال ملکیان حیرانه ول چې څه وکړي. عیني شاهدانو ازادي راډیو ته وویل چې په وژل شویو او ټپیانو کې عام خلک هم شامل شته. دا په داسې حال کې ده چې په روانه اونۍ کې د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې په تیرو دوو اونیو کې د شلو زرو تورو شیشو لرونکو بې پلیټ او ناقانونه موټرو تګ راتک بند کړی دی. د کندهار ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د سرپوزي له زندان څخه د 15 تنو تښتیدلو کسانو له ډلې دوه تنه بیرته نیولې دي. د کندهار د امنیت قمندانۍ د امنیت عامر رحمت الله اطرافي نن په یو خبري غونډه کې وویل دا 15 بندیان تیرونه د پایوازانو په منځ کې له زندانه وتلی وو. دوه کاله مخکې هم د کندهار له سرپوزي یا مرکزی زندان څخه څه باندې زر تنه د یو تونل له لارې په تیښته بریالي شوي وو. په دې زندان کې اوس مهال 2000 زندانیان ساتل کیږي. د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د شوزو پاړه د وسلوالو طالبانو دریز بدل شوی دی. د دې شورا مرستیال عبدالحکیم مجاهد نن په کابل کې غونډې ته په وینا کې د پاریس د څو میاشتو مخکې غونډې ته اشاره وکړه او ویل چې د طالبانو استازو پکې د اسلام په چوکاټ کې د شوزو له حقوقو ملاتړ اعلان کړي. عبدالحکیم مجاهد دغه خبرې په هغه غونډې کې وکړې چې د سولې په بهیر کې د شوزو د ونډې پاړه بحث ته ځانګړی شوی و. لآسادی رادیو خبرونه اوري. جنوبی کوریا وایي د ته چمتو ده چې د شمالي کوریا د توغندیو د هر برید مخه ونیسي. د جنوبی کوریا د دفاع وزارت ویان کې من سویک خبريالانو ته په سیول کې نن وویل که چیرته د شمالي کوریا توغندی زموږ د پټریار توغندیو د وشتو تر ساحه پورته شي موږ کولای شو چې هغه وغورځو. دا خبره په داسې وخت کې شوې ده چې د جنوبي کوریا استخباراتو ویلي دي چې د دوی په باور شمالي کوریا د منځني واټن وشتون کې دوه توغندي په ختیځ ساحل کې توغولو ته یو مخ چمتو کړي دي. بل لور ته د جاپان صدر اعظم شینزو آبی نن په توکیو کې خبريالانو ته د شمالي کوریا د ګواښ پاړه وویل: موږ ټول کار کوو سره یو ځای او په داسې احساس چې دا مسله عاجله ده. په فبروري کې چې کله شمالي کوریا درېمه اتمي آزموینه وکړه ملګرو ملتو پر دغه هیواد بندیزونه سخت کړل او په دې پسې شمالي کوریا جنوبي کوریا او امریکا ته بیا بیا ګواښونه پیل کړل. د امریکا د پوځ یو قاضي پریکړه وکړه چې د هغه کمانډو ځواکونو یو تن چې په 2011 کال کې په پاکستان کې د اسامه بن لادن د وژلو په پیښه کې لاس درلود د هغه پوځي په محاکمه کې شاهدي ورکړي چې تور پرې پوري دی چې د امریکا په ټاسنادي ویکلکس ویب پاڼې ته ورکړي دي. څارنوالان وایي چې دغه کمانډو داسې کمپیوټري معلومات راټول کړي چې څرګندوي چې دا معلومات د القاعده مشر له خپل یو ملاتړي ترلاسه کړي وو. د هغه اسناد دي چې تورن برادلی ماننګ ویکلکس ویب پاڼې ته ورکړي وو. که چیرته دا ثابت شي چې برادلی ماننګ له دښمن سره مرسته کړې نو عمري قید به پرې وخی شي. ماننګ دا منلې ده چې د امریکا د جګړې د ډګر رپورټونه او ډیپلوماتیک پیغامونه ویکلکس ته سپارلې دي. خدای وایي چې زه دا نه منم چې له دښمن سره مې مرسته کړې ده. د ماننګ محاکمه به د واشنگتن ته نږدې په فورت میټ کې د جون په درېمه پیل شي. د نړۍ د اتو پیاوړو هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو د شخړو پر مهال جنسي تیری او تشدد د جنوا د کنوانسیون جنګي جرمونه وبلل. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیک چې په لندن کې د جی اته غونډې کوربه دی وای وزیرانو موافقه وکړه چې یو نړیوال کانفرنس د دې لپاره جوړ کړي چې د جګړو پر مهال د جنسي تیریو تحقیقات وکړي. د جی ات په غونډه کې نن د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي انجیلینا جولی او د جګړو پر مهال د جنسي تیریو د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي زینب بنګوارا هم برخه اخیستې وه. انجیلینا جولی د جی ات وزیرانو د پریکړې هرکلی وکړ او بنګورا وویل له دې پریکړې سره د تاریخ پر یوې زړې پیښې چې لږ غندل شوې وه چوپتیا ماته شوه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د ګرجستان د صدراعظم افانشویلی د حکومت د مصلحت ستاینه وکړه او ویل چې له جورجیا سره د اړیکو پراختیا ته چمتو دی، خو لاوروف څرګنده کړه چې ماسکو به پر خپلې دې پریکړې بیا له سره غور ونه کړي چې د ګرجستان بیلې شوې سیمې ابخازیا او جنوبي اوسیتیا د 2008 کال په اګست کې د روسیې او ګرجستان له جګړې راوروسته اوس په رسمیت وپیژني. لاوروف دا خبرې د روسیې له آر ټي وي تلویزیون سره نن وکړې. د خبرونو پای
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د پولیسو د تجهیز او ښې روزنې لپاره یو لس کلنه ستراتیژي برابره کړې ده. د عدلی وزارت وایي لسګونه سیاسي ګوندونه چې د یو کال راهیسې له دوی سره سب شوي د قانوني معیارونو د نه پوره کولو له امله له دې وروسته رسمیت نه لري.
یو کال مکمل دی چې د وزارت عدلیه د پاس څخه د سیاسي اندامو د قانون مطابق کې باید په دولس ولایتو کې محلي دفترونه ولري، د لس زورو څخه ډېر اعضاء نصیبه له مسلسل ولري.
د نورستان قومي مشران وایي چې د دوی په ولایت کې امنیتي وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي او مرکزي دولت ورته پاملرنه نه کوي. په نړیوالو مسایلو کې اوري چې امریکا شمالي کوریا ته خبرداري ورکړ چې دغه هیواد سری کرښې ته نږدې شوی او واشنگټن د هر پارونکو اقدام په وړاندې تیار دی. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ چپه 1296 په ټول افغانستان کې د سهار لونه د ماخام تر او بچو پورې اوریدلی شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د پولیسو د پیاوړتیا لپاره یو لس کلنه ستراتیژي بشپړه کړې ده. د کورنیو چارو د وزارت وایند صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې د نړیوالې ټولنې استازي د پنځشنبې په ورځ په کابل کې په یو غونډه کې د ستراتیژۍ خپل مالي او تخنیکي ملاتړ اعلان کړی دی. په دې اړه احمد زبیر شمن رپورټ لري.
د کورونو چارو وزارت وایي د پولیسو لپاره دغه لس کلن ستراتیژیک پلان لومړنی هغه دی چې د افغان متخصصین لخوا په تیرو څو میاشتو کې جوړ شوی دی. د کورونو چارو وزارت وایي صدیق صدیقي له ازادي راډیو سره په مرکې کې وویل د دې ستراتیژیک پلان له مخې هڅه کیږي له پولیسو یو قوي مدني او مسلکي ځواک جوړ شي.
د دې اصلي دلایل یا هغه مهم اساسي اصول په دې دقت کې دا دی ترڅو د افغانستان لوی پولیس د راتلونکي لسو کالو پورې یو قوي نهاد، یو مدني او مسلکي نهاد او پیاوړی تر څو وکولی شي خلکو ته خدمت وکړي. خپل اصلي وظایف چې د جرمونو سره مبارزه دی او د هیواد دفاع وکړي او د امن او نظم په برخه کې د افغانستان خلکو ته خدمت وکړي.
ښاغلي سیریخي وویل دغه پلان د پنجشنبې په ورځ د افغانستان له پولیسو سره د مرستو د همغږۍ له نړیوال بورډ سره شریک شو او هغوی ترې ملاتړ وکړ. د بور چې د شاوخوا ډیر شو هیوادونو او سازمانونو استاد پکېری په تیرو یو لسو کلونو کې هم د افغان پولیسو مالی او تخنیکی ملاتړ کړی. د نوموړي پوینا په غونډه کې نړیوال ټولنې ژمنه وکړه چې د راتلونکو لسو کلونو لپاره د افغانستان له پولیسو سره مالی او تخنیکی مرسته ته دوام ورکړي. د کورونو چارو وزارت وایي په ډاګه نه کړی چې د نوي پلان له مخې د پولیسو د پیاوړتیا لپاره له نړیوال ټولنې دوی د څرنګ مرستې غوښتونکي دي. خو ښاغلی صدیقي وویل دوی باید د ستراتیژۍ له مخې د کار یو دوه کلن پلان جوړوي.
د دې وړاندې به د افغانستان ملي پولیس یا د کورنۍ چارو وزارت د دې دیدګاه تحقق لپاره دوه کلنی پلان عملي پلان جوړوي یا د عمل برنامه جوړوي. نو په هغه کې به ټول مسایل د هم د تمویل د لحاظه او د مالي لګښت د لحاظه ټول په هغه کې راځي او کاملا تعهدات شته.
د کورنیو چارو وزارت خوایي چې د پولیسو د مسلکي کولو او پیوړی کولو لپاره یو لس کلن پلان جوړ کړی، خو اندېښنه ده چې حسینه دغه پلان د کاغذ پر مخ هم داسې پاتې شي او پر عملي نشي. په تیرو شاوخوا یو لسو کلونو کې افغانستان هغه هدف ترلاسه کړی چې شاوخوا یو لکو اووه پنځوس زره ملي پولیس ولري، خو په اکثرو ولایتونو او حتی کابل کې د یو شمېر پولیسو د غیر مسلکي چلند څخه شکایتونه موجود دي.
وهم ریدل چې سره لدې چې د پولیسو له مسلکي چلند څخه شکایتونه موجود دي او پر افغان ځواکونو انتقادونه هم زیات کیږي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د پولیسو د پیاوړتیا، تجهیز او روزنې لپاره لس کلنه ستراتیژي لري چې نړیواله ټولنه ترې کلک ملاتړ کوي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د عدلی وزارت وایي لسګونه سیاسي ګوندونه چې د یو کال راهیسې له دوی سره سب شوي د قانوني معیارونو د نه پوره کولو له امله له دې وروسته رسمیت نه لري. د دې وزارت د سیاسي ګوندونو او اجتماعي ارګانونو د انسجام رئیس محمد ناصر حفیظي د چهارشنبې په ورځ د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسون ته وویل چې حتی یو سیاسي ګوند هم له قانون سره سم په شلو ولایتونو کې نمایندګي نه لري. د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسون رئیس ډاکټر زلمی زابلي هم وایي چې د دوی څېړنې ښیي چې اکثره ګوندونه له قانون سره سم پورتونو کې دفترونه نه لري. زمون همکار معصوم میوان له خاغلی ډاکټر زلمی سره خبرې کړې دي.
مجموعه مرتبط پنځه پنځه سره هیڅ به رسمي نه روت پنځه لسې تقریبا شش کال پر یو دیو کال کې د جواز اخیستې ده. پنځه سالې چې نور کلو څخه د دوه درو کلو یا څلور کلو مخه څخه دي. په دغه پنځه سالې کې چې یو کال مکمل دي ته د وزارت اړتیا ده خو څخه د سیاسي اندام د قانون مطابق کې به په دوه لسو ولایتو کې محلي دفترونه ولري. بلس زور څخه ډیر اعظم سیبا لري تفصیل ولري او ډیر تمویل منبع باید معلوم وي. متاسفانه په توګه چې د دوه درو ځو څخه به پرته نور ټولې ځو راپور غلطو کړی وو هغه وخت چې نور تحقیقات وکړل وزارت اعتلیه په خپلو مربوطه اعتلیه او ریاستو کې په ولایتو کې خبر تحقیقات کړي وو. هغه رسمن دې ته خبر ورکړ دی چې دغه اکثر حزبونه درواغ وایي په درو یا څلور او یا حتی افغانه چې دغه حزبونه دي چې یوازې په کابل کې مرکزي دفتر لري نو په هېڅ ولایت کې دفتر نه لري. په دېرش کاله کېږي مختلفو خلکو ته د سیاسي حزبو په نامه باندې ډېر څه کولي دي او خلک تقریبا نیم فیصد د افغان عام ولس عذاب څخه خاطره نه لري.
حزبونه چې تاسو په اړه اندېښنه لري او تاسو غواړي هغه باید جواز واخیستل سي کده دغه ګوندونو نمونه د مثال په ډول هغه مهم یي چې تاسو په نظر دی او د اندیشنی وړ مو دي دغه نمونه مشترک شریکي
سره اوس سره لیست نشته ځکه چې اوس پارلمان رخصت دی په دفتر کې موږ سره مور پرون د همدغه مکمل لیست ټول لره تور کوي مطبوعات ته اوس ما سره په دفتر کې ما سره نشته.
ډاکټر صاحب دغه حزبونه په کومو ډلو پورې تړلي وي؟ یعنی تاسو د معلم لاتړ موضوع یاد کړل چې هغه سرچینه نه معلومه چې پیسې څوک ورکوي. آیا په افغانستان کې په ځینو ډلو پورې تړلي و که یا له افغانستان د باندې هم په ځینو ډلو پورې تړلي خلک و؟
وزارت دې متصف دونه په رسمي مکتب کې ویلي چې دې مست دروته پوری مخبلي مرمنابې نه دي شوږي. اته یو دې د مخه چې د څنګه زړه راځي تر مو شوې چې د څنګه زړه لپاره ازاله جوړو د څنګه زړه او څلور زړه دوه سو ډیر فاصله لري. دا د دې اتفاقي په سبب کې اکثره ځونه بعد قانون اساسي
او ډاکټر صاحب ستاسو چیرنې څه شي چې یو خدای عدلی وزارت تاسو اشاره وکړل ستاسو چیرنې څه وشول چې دغه ګوندونه یا دغه ډلې سیاسي ډلې په چا پرې تړلې وي تر ډیره پرې تاسو خو هم په دې برخه کې کار کړی دی؟
اثر ورته چې د خلکو وینو څو په ایران پرې تړلې دي څو په داسې غربي استخبارات پرې تړلې دي چې هغه دوه فعالیتونه محسوسي دي چې باید په چا پرې مربوطي ولې مشخص اسان ته پرې ذکر دي.
ډاکټر صاحب یو بل موضوع هغه داسې چې د افغانستان د عدلی وزارت څنګه دې ته د فعالیت اجازه ورکړې و دا څه علت دی؟
وزارت عدلیت اوس داسې خاص یو ځرشت زنه پکې نه ما وځي چې عدلیت په دغه مورد کې سخت انتخاب ور باندې وکړ. مال مخکې د دې چې تاسو ملک د نشون دره وو تاسو ولې د جواز نور کړی دي هغه مو ته واځي د مقررې خبره وکړه چې د دغه مقررې بعد د قانون د توشې ځان شورا کې تفصیل و هغه یو کال در مخه شوی و هغه خپل جواز نور کړی و لکه ما تقابل د خلاف لا وسول کې نشو تورې تاسو په اړه دې چات کوي.
د دغه ګوندونو د حل لپاره افغانستان ته چې کم خطرونه دي خواځخه متوجي کیږي او تب مسر مخ کیږي د دغه خطرونو د منځوړلو لپاره او د دغه ستونزې د حل لپاره څه کول پکار دي اوس مهال؟
په دې کښنی وطن کې په دې کښنی جغرافیه کې څه ضرورت دي چې پنځه پنځه سیاسي ګونه لرو نو کې یو سلو اچار ور غیر سیاسي ګونه د فعالیت وکړي؟ که کدای چې دین تلفون وکړي یو درې څلور طبي سیاسي زبونه جوړ کړي چې په افغانستان د خلکو لپاره منلي هم دي یو قوت ولري کدای چې په خپل ځای په پنځم په شکل لاویا کپه په کار حکومت سره جوړي حکومت کې مختصي مفید واقع دي لسی او کدا دي په دې څنګه ځل په خپل نشه شي چې د 2000 لپاره زرګر نفر یې او دې دا د لاسو زرګر نفر د لاسو د پیژندل کې دا په افغانستان خلکو ته معلومه ده دین په توسه پوری په دغه شکل کې جوړ شکل کې نو د خدمت منشه او امنیت کم داسي د عملی باندې وصوله
لاسګونه سیاسي ګوندونه چې یو کال راهیسې له دوی سره سب شوي دي د قانون معیارونو پوره کول له امله له دې وروسته رسمي فعالیت رسمي بڼه نه لري د عدلي وزارت چارواکو او وزیر د سرګندونې کړي او په دې اړه مو د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو د کمیسون د مشر ډاکټر سلمي زابلي سرګندونې وره دي
یو کلی زر غاګونه
داس وخت هم له خیره راشي چې دیونو په څنګه کې بسره او زیړ میوه ځوړند وي
د افغانستان په کلو کې خلک اوس هم د ټولنیزو بې عدالتۍ او ناخوالو سره مخامخ دي
اسلام خدا نه وایي چې کوم انجلې ورور نه
وي سترګه وسرانه والا ک یو نیل ګیم پاتې شي
ازادي رادیو دغه ستونزي په خاصو ډرامو کې را برسېره کوي
اوس د پلار ارمان زما په ارمان بدل شوی مورې
ل یو کلی نوی فکرونه د ژوند خبري یو کلی زرغه غونا دا د ډرامو هاغه سلسله ده چې ډیر ژر به ل آزادی رادیو څخه واوري
د افغانستان د سولې علي شورا مرستيال وایي د خزو په وړاندې د طالبانو دریس ان نرم شوی دی عبد الحکیم مجاهد د خبره په کابل کې نن د سولې په اړه د مدني ټولنو په یوې غونډه کې وکړه خو د غونډې ځینی برخوالو ټینګار وکړ چې د سولې علي شورا له طالبانو سره د سولې په خبرو کې باید د خزو حقونو ته پام وکړي نور جزئیات د محمد قسیم سولمل په دې ریپورت کې اورو
د سولې عالی شورا د افغان میرمنو هغه اندیشنې ناسمې بولي چې له طالبان سره د سولې د پروسې د بریالي کېدو په صورت کې به د ښځو د حقونو په برخه کې د څه باندې لسو کلونو لاسته راوړنې زیانمنې سي د سولې د عالی شورا مرستیال عبدالحکیم مجاهد له طالبان سره د څو میاشتې مخکې د پاریس غونډې ته په اشاره سره ویل چې د ښځو په اړه د وسلوالو طالبانو دریځ بدل شوی دی نوموړي ویل چې د طالبان استازو په غیر رسمي توګه اعلان کړی چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ښځو ته د هغوی د ټولو حقونو د ورکولو غشتن کې دي نو موري په کابل کې د سولې په اړه د مدني ټولنو یو غونډې ته ویل
خوشبختانه ولو کپو غیر رسمي ډول باندې وو د رسمي ډول باندې نو په پاریس کانفرنس کې د طالبانو د اسلامي تحریک خصوصي نمائندگان رسمي نمائندگان د خوندو په ارتباط باندې ډیر واضح لیکلې پیغام درلود چې موږ مطلق د ښځو د تعلیم ملاتړ کوو د حق لري چې کار وکوي د حق لري چې تجارت وکوي د حق لري چې بزنس وکوي د حق لري چې میراث ترلاسه کړي هیڅوک نشي کولای چې په زور باندې د واده ته مجبوري کړي دغه مواقف د په ډیر څرګند الفاظو کې د ذکر کړ
شغل مجاهد هم دراستنګار وکړ چې د سولې د هڅو د تیزول لپاره باید ځینې ګامونه پورته شي د ویل چې یو شمیر بندي طالبان دي خوشی سي د ملګر ملتونو له تور لس څخه دي د دوی د یو شمیر مشرانو نمونه لري سي د طالبانو د مشرانو د نیول لپاره ټاکل شوی انامونه لري او د غرض لاغوي سره دي خبرو لپاره یو مشخص ادرس جوړ سي د سولې د عالی شورا د مرستيال په وینا د شورا اوس مهال کولای سي د ملګر ملتونو په همکاري د یو شمیر طالب مشرانو نمونه یا په موقت او یا هم په دایمي شکل سره د دې سازمان له تور لسخه لري کړی یو شمیر شذبیا د سولې د بهیر لاري دولت د طالبانو لبیا راته غندشنه لري او وایي چې د سولې علي شورا باید له وسلواله طالبانو سره د سولې په خبرو کې شذینه فعالانو ته د ګډون زمينه برابر کړي ترڅو شذې هم دوی تخپل غشتنې وړاندې کړي یو شمیر شذوي په هیڅ صورت باید چې د سولې په خبرو کې د شذو پر حقونو معاملې ونسي د شذو د حقونو دوه فعالانو شفیقی حبیبی او فریدین اکزاب په اړه داسې ویل ما اجازه درته چې کار
وکړو
موږ باید اجازه ولرو چې کار وکړو لکه مخکنی دورې غونډې نوی چې موږ په کور کښینو د کار څخه محروم اوسو او یا د تحصیل له حق محروم اوسو زموږ تشویش دا دی چې د سولې په پروسه کې باید د خوځو غوښتنې او د هغوی لیدلوري په نظر کې ونیول شي طالبان که بیا هم په هماغه ذهنیت سره راځي نو موږ ورسره مبارزه کوو روخانه ده کومه سوله چې موږ وایو باید د ټولنې له منځه راپورته شي باید د خلکو د غوښتنو پر اساس وي د بشر حقونو ته باید احترام وکړي د ښځو حقونو ته باید احترام وکړي او د سولې په خبرو کې باید په هیڅ صورت سره د افغان میرمنې پر حق باندې معامله ونه شي
په روسیې کې یو شمیر نړیوالو سازمان مسلمانونه هم د ته ورتند شنه څرګند کړي و چې له افغانستانه د بهرنی ځواکونو تر وتل ورسته او د غرض له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې روان بهیر به د شذو لسکلنی لاسراوړنی لګوار سره مخامخ کړي. د اکشن ایډ له خوا له شاوخوا زرو افغان میرمنو سره د مرکه ورسته نظر شمیرنه شي چې شپږ تفصد مرکه کوونکي د طالبانو لبیا حاکمیدو اندیښمن دي، خو د غندښنې په داسال کې څرګندېږي چې تر اوسه پورې له طالبانو سره د افغان دولت رسمي مذاکرات نه دي پیل شوي. محمد قسیم سولمل، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې هم د آزادی رادیو په پانه آزادی رادیو ډاٹ کام باندې اوریدلای شي. د غراس په اف ام سل اشاره 15 صفای بیا د افغانستان په ټولو ښارونو کې په ډیر واضح ډول واورای. د نورستان قومي مشران وایي چې د دوی په ولایت کې امنیتي وضعیت اورس تر بلې خرابېږي او اوس مهال د یاد ولایت ډېر لارې د امنۍ له امله تړل شوي او دارنګ ډېرې سیمې د وسلوالو په لاس کې دي. د قومي مشران له مرکزي دولت څخه غواړي چې خپل پام دې ولایت ته ډېر کړي. په دې اړه لا جلال آباد شاه محمود شینواری رپورټ لري.
د نورستان قومي مشان وایي چې له تیرو 15 کلونو راهیسې د دوی په ولایت کې امنیتي پیښې ورځ تر بلې زیاتېږي، خو مرکزی دولت ورته هیڅ پاملرنه نه کوي. دغه څرګندونې یو شمېر قومي مشانو په هغه غونډه کې وکړې چې د پنځشنبې په ورځ د ننګرهار د قبایلو ریاست د غونډې په تالار کې د نورستان د امنیتي ستونزو د حل په موخه جوړه شوې وه. د نورستان قومي مشر عبدالوهاب وایي چې له تیرو شپږو کلونو راهیسې د دې ولایت د برګ مټال ولسوالۍ لارې د ناامنۍ له امله بندې دي او هغه کسان چې په دولت کې وظیفه ولري نشي کولی په دې لارو تګ راتګ وکړي.
نورستان کې خاص کر د برګ مټال ولسوالۍ کې ډېر زیات موږ مشکلات لرو. پښلې د ټولو نه مهم مشکل خو زموږ د لارې مشکل دی. دا تقریبا 15 شپږ کال کېږي موږ مکمل محاصره یو. لار زموږ بند دی. اکثر خلکو کم چې مسئولین د حکومت دی یا کم چې قومي سپینګیری دی یا علما دی څوک چې یا معلمین یا څوک وظیفه څوک چې لري د هغې ټول مشکلات سره مخامخ دی.
نوموړی وایي همدغه امنیتي ستونزې دي چې په نورستان کې د معرف وړانګې تتې کړې او په یو شمېر سیمو کې د امنیتي ویرو له امله ښوونځي بند دي. د کمدیش ولسوالۍ اوسیدونکي مولوي عبدالحنان ازادي راډیو ته وویل درې کاله وشو چې د نورستان کمدیش ولسوالۍ سقوط کړی ولې دولت یې غم نه خوري.
کامدیش ولسوالۍ کې ډېر امنیتي ستونزې دي. کامدیش ولسوالۍ یو د هغو ولسوالو څخه دی چې دا درې نیم کاله کېږي سقوط کړی دی او صرف مرکز په نامه یو شی موجود دی، نور څه نشته.
دغه قومي مشران له مرکزي دولت غواړي چې د نورستان امنیتي، روغتیایي او پوهنې برخې ته په جدي توګه خپله پاملرنه زیاته کړي. په قومي چارو کې د ولسمشر مشاور وزیر رحمت الله راشدي هم دا مني چې نورستان ولایت ته دولت پوره توجه نه ده کړې. نوموړی وایي چې دغه غونډه هم په همدې موخه راغوښتي چې د نورستان پر امنیتي ستونزو وغږېږي او د حل لارې چارې له مرکزي دولت سره شریکې کړي.
دا مشکل برګمطالیان هم لري، برګمطال ولسوالۍ هم لري او کامدش ولسوالۍ هم لري. کامدش ولسوالۍ مرکز اوس دولت پلاس دی. مولوی صاحب صادق هلته وجود لري او څو پیری جنګونه هم شو. مطالبان نه دي توانېدلی چې هغه ساحه کنټرول کړي. ولسوالۍ خو د دولت پلاس کې دی، بعد شو اطراف ټول طالبانو پلاس کې دی او د برګمطال ځینې سیمې هم د طالبانو پلاس کې دی. لار دې خلکو پلاس کې دی. عام خلق تاجران دکانداران خلق کولی شي چې خپل سودا یا خپل شیان سره سمې ته ورسیږي. نور عادي خلقونه علاوه دولتي خلق نشي کولی.
نورستان د افغانستان هغه غرنۍ او سرحدي ولایت دی چې د دولت د وسلوالو مخالفینو فعالیتونو په اړه ترې ریپورټونه خپرېږي. د نورستان د اوسیدونکو په خبره په دې ولایت کې د ناامنۍ ستر لامل په سرحدي سیمو باندې د وسلوالو په ښکاره تګ راتک دی.
د نورستان د قومي مشرانو شکایت هم اورېده چې وایي د دوی په ولایت کې ورځ تر بلې امنیت خرابېږي او حکومت باید ورته زیاته توجه وکړي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
امریکا شمالي کوریا ته خبرداري ورکړ چې دغه هیواد سری کرخې ته نږدې شوی او واشنگټن د هر پرونکو اقدام په وړاندې چمتووالی لري. د ازادي راډیو خبر مرکزي څانګې د شمالي کوریا په وړاندې د پینټاګون د دې خبرداري په اړه رپورت چمتو کړی چې مهمه برخه فراه هیواد وړاندې کوي.
د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل د خبرداري په داسې حال کې ورکوي چې امریکا، جنوبي کوریا او جاپان د شمالي کوریا لخوا د یو میزایل د توغولو د نشو نشانو په وړاندې په لوړه کچه د تیارسۍ په حال کې دي. هیګل د چهارشنبې په ورځ دفاع وزارت کې د شمالي کوریا په اړه وویل:
شمالی کوریا د جنگ غوښتنې په څرګندونو او اقداماتو سره خطرناکې کرښې ته ورنږدې شوې ده. د دوی اقداماتو او الفاظو د سوځېدونکي وضعیت له آرامولو سره مرسته نه ده کړې.
دا راز د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل، مسکو او واشنګټن د شمالي کوریا په برخه کې اختلاف نه لري. لاوروف خبرداری ورکړ چې د پوینا هر ډول پوځي مانورې به وضعیت لا پسې خراب کړي. له بلې خوا د جنوبي کوریا استخبارات په دې باور دي چې شمالي کوریا د منځني واټن دوه توغندي چمتو کړي او شایي په نږدې وخت کې له شمال ختیځ ساحل څخه وتوغوي. وروسته له هغه چې ملګرو ملتونو پر شمالي کوریا د درېیمې اټومي ازموینې له کبله چې د فبروري په میاشت یې ترسره کړه بندیزونه سخت کړل، پیوکینګ د امریکا او جنوبي کوریا په وړاندې یو لړ ګواښونه وکړل. د جنوبي کوریا د دفاع وزارت ویان کیم من سیوک د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل، هیواد یې د شمالي کوریا د توغندیو د هر ډول برید شنډولو توان لري. نوموړي زیاته کړه،
که د شمالي کوریا مزایل زموږ د پیټرویت مزایلو د قلمرو په ساحه کې وتوغول شي، موږ کولی شو هغه راوغورځوو.
د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل په پینتاګون کې په خپلو خبرو کې د شمالي کوریا مشر کیم یونګ اون د نه اټکل وړ شخص وباله او زیاته کړه، واشنګټن پلانونه لري پر امریکا، جنوبي کوریا او جاپان په ګډون د دې هیواد د توغندیو په وړاندې ګواښونو ته ځواب ووایي. نوموړي زیاته کړه،
واقعیت دا دی چې کیم جونګ یون د نه اټکل وړ سړی دی. د شمالي کوریا په اړه اټکل نشي کېدی. که واقعا همداسې وي او موږ یې باید په وړاندې اقدام وکړو، نو باید د هر احتمال لپاره تیار واوسو او موږ دغه تیاري لرو، چې زما په فکر موږ دا خبره واضح کړې ده.
تر دې وړاندې د جنوبي کوریا او امریکا د ګډو ځواکونو قومندانۍ د شمالي کوریا لخوا د یو ډېر خطرناک احتمالي ګواښ له کبله د څار سطحه پورته کړې وه. شمالي کوریا په دې وروستیو کې پر امریکا د اټومي برید او له جنوبي کوریا سره د جګړې ګواښ کړی و. خو څېړونکي بیا وایي چې د شمالي کوریا له لورې وروستي تهدیدونه شایي لاپې وهل وي. ډېر څېړونکي په دې باور نه دي چې دغه غریب هیواد دی د امریکا پر خاوره اټومي برید وکړي او یا داسې جګړه کې ځان ښکېل کړي چې په نتیجه کې خپل ځان برباد کړي. دا راز د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون خبرداری ورکړ چې د کړکیچ په داسې یو سخت حالت کې ناسمې محاسبې شایي چې خرابې نتیجې ولري.
هند او جرمنی غواړي چې په خپلو کې د سوداګرۍ او پانګې اړیکو ته پراختیا ورکړي. دې هدف ته د رسیدو لپاره د دواړو هیوادونو صدر اعظمانو د خپلو حکومتونو د خپل منځي همکاریو ګډه غونډه په برلین کې جوړه کړه. په دې اړه نور تفصیل له نوریاس نوری اورو.
د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل او د هند صدر اعظم منموهن سنگ نن په داسې حال کې د خپلو کابینو په ګډه غونډه کې خبرې وکړې چې جرمنی او هند چې یو د اروپا لوی صادرونکي او بل د آسیا لوی نفوس لرونکي دي، غواړي دوه اړخیزې اقتصادي اړیکې پیاوړې کړي. جرمنی په داسې حال کې چې ایوروزون له اقتصادي بحران سره مخامخ دی، غواړي له هغو لویو هیوادونو سره چې په نړۍ کې د پیاوړي اقتصاد لرونکو هیوادونو په توګه د راڅرګندېدو په حال کې دي، د سوداګرۍ او پانګونې اړیکې پراخې کړي. هند چې یو له دغو هیوادونو دی، بیا غواړي د جرمني ټکنالوژي او مهارتونه په تیره بیا د بیا احیا کیدونکې انرژۍ او پوهنې په برخو کې ترلاسه کړي. سنگ او مرکل چې ویل کېږي په خپلو کې ښې اړیکې لري، هغه غونډه پرانسته چې د هند او جرمني د حکومتونو ترمنځ د مشورو په نوم یاده شوې او پکې د دواړو کابینو غړي په هرو دوو کلونو کې یو وار راغونډېږي. وروستی ځل دا ډول غونډه د 2011 کال د مې په میاشت کې په نوې ډیلي کې جوړه شوې وه. جرمني دا ډول اړیکې یوازې له یو شمېر اروپایي هیوادونو، چین او اسرائیل سره لري. د فرانس پرېس خبري اژانس په وینا سنگ مخکې لري چې برلین ته روان شي وویل، په داسې حال کې چې هیواد د کورنۍ پانګونې د پیاوړي کېدو او د بهرنۍ پانګونې د راجلبولو لپاره اقداماتو ته دوام ورکوي تر څو اقتصادي وده بیرته پخوانۍ د اوږدې مودې 8% ته ورسوي، نوی ډیلی په پام کې لري چې له جرمني سره د سوداګرۍ او پانګونې اړیکو ته پراختیا ورکړي. سنگ په یو بیان کې وویل چې جرمني د بنسټیزو تاسیساتو، تولیداتو، ساینس او ټکنالوژۍ، لوړو زده کړو، حرفوي زده کړو او پاکې او احیا کېدونکې انرژۍ په برخو کې زموږ اساسي شریک دی. دواړه هیوادونه تمه کوي چې په دې برخو کې یو شمېر تړونونه او تفاهم لیکونه لاسلیک کړي. له سنگ سره جرمني ته په دې سفر کې د سوداګرو یوه لویه ډله هم ملګری ده. ټاکل شوې وه چې د دواړو هیوادونو حکومتونه د افغانستان د روان وضعیت، د ایران د اټومي لانجې او د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د اصلاحاتو لپاره د دواړو هیوادونو د ګډو هڅو په اړه هم خبرې وکړي. جرمني په اروپا کې د هند لوی اقتصادي شریک دی او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ راکړه ورکړه په 2011 میلادي کال کې 300 میلیون یورو ته رسیده.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
د ازادي رادیو خبرونه په منځنۍ چپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر و بچو پورې اوریدلای شي. دوستانو شپږ نیم بجې کې دونکو دي.